سلامونه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته مو زه صفی ولستانګ زه خره خلاصوم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2000 شپږم کال د جنوري 14مه پیل په مهمو خبرونو کو په کندوز کې د طالبانو امنی قمندانی د خبریالې ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغې قمندانی د دوشنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پېښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي و طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې په ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاس او پښې تړل شوي دي. د افغانستان خبرونو وروسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ټرمپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره سوداګري کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونۍ ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومی اجدي له 4 د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 4 به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تېرو مراسمو کې 10,000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په ټانک ولسوالۍ کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودېدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پېښه به څېړي. پرون د خیبر پښتونخوا په اورکزیو کې په دوو جلا امنیتي پېښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پېښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کامومره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبې په ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسټرالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه نور مطالبه هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په خوست کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دې خبره په قرباني رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف ګڼي او وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو او نړۍ لسترګو پټې پاتې شي. جزئیات د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وایي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر دغه څرګندونې د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدې او څو نورو ولسوالیو د قومي مشرانو غونډې ته کړي چې ملي ټلویزیون خبري کړي دي.
امارت ملت په شریکه قرباني ورکړي. په شریکه قرباني کې دغه امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د موږ ته شریک نظام دی. په شریکه به سوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکو نه په اوره کې نه په سړک کې چې د اسلامي امارت په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ولا خدای صحیح شوتا نر چې ته مشکل لري د نر غو دی.
دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکه منع کړې. نوموړي په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکه چې بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت له پایله د آزادو رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوی فرمان او څرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دغه فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کړي او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي. هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال ووایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړه. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه آزادي بیان وي.
مدني فعال سمې سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغېز کوي. دای وایي ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند د محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه یې دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غږ چوپ کړي، د هغه چا په ضد غږ چې لومړني حقونه یې ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو له کبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکي فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی یې تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. کاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټولنیزو شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان به په ایران چې پراخې مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره هم په ترتیب پراخې سوداګریزې اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیمه تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په غبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولی شي د نسبي آرامۍ وروسته د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ بیا سوداګري کړکیچ ته لمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ورمو ورزویلی او ایرانی مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوهانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یو آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درېمې اونۍ ته داخل شوي. مظاهرې تېره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدي او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. له دې چې هلته د شاوخوا 15 ورځو راهیسې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي، د خلکو د مرګ ژوبلو کره شمېر په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
ګاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشت دي په غیواد کې ورستي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدمتونو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپلو کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مال لاغوي هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په خبرګون تاوتریخجن لارونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لارونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هېواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي، چې له امله یې دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طور از ایرهی سمیل خور سرحید دولاری که نلرم زکر انترنت قطع ده او دا وزیعت مگل پر دیر اندیخ منون پیده هیچ دول دا خور دا مرگوشوان پر دا هیچ معلومات نلرو
بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي ورور ایران ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره تللی، خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي، اوس هلته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن دي، ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. خور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي، خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړاندې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. له ډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي، وایي په دغه ډول وضعیت کې ځانګړي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لا وړاندې موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجه اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړي چې هغوی ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخه وانخلي او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. آن هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره له خپلو لیکلو سره احتیاط وکړي. په ایران کې د پیل شوي لارینونو له امله د جنوري له اتمې راوروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پرې او د ایران حکومت د جنوري په لسمه رسمن منلې چې انټرنیټ دوی قطع کړي. د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري یولسمې پنځلسمه ورځ ده د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میاشتې د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میاشتو افغان کډوالو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د تېرې قوس میاشتې په پنځه ویشتمه د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي شمېر شاوخوا پنځه میلیونه کسان یاد کړي. داسې مهال چې دغه هیواد د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نږدې دوه میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نقیب الله قلمدری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بله شکه زیانونه ډېر دي، ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان